علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې مایکروفون ستاسو پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې خلک په ټاکنو کې د درغلۍ مخه څنګه نیولی سي او په دې برخه کې څه همکاري کولی سي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت خبرونه وړاندې کېږي. د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه پای ته رسیږي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د شمال په څو ولایتونو کې تر سلو زیات وسلوال وژل سوي دي. روان اونۍ د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران ډیپلوماسۍ ته وهڅوي. افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو بهیر نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی نن ازادي رادیو ته ویل که کاندیدان د سکوت دوره رعایت نه کړي شایي چې مالی جریمه سي.
در قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که 48 ساعت دوره سکوت ایر در نظر نگیرن، ضمن که بالاخره او جریمه نقدی رو در نظر گرفتن، اگر به توصیه یا به جریمه نقدی توجه نشود، یعنی صلاحیت کمیسیون شکایات داره که تصمیم جدی تر از او اتخاذ کنه.
د انتخاباتي کمپاین له پای ته رسېدو سره سم د چوپتیا دوره پیلېږي چې 48 ساعته دوام کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات را روانه شنبه وسی. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته به په افغانستان کې د جمهوري ریاست څلورم انتخابات وي. د ملي اردو چارواکي وایي د شمال په څو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي. 209 شاهین قل اردو نن په اعلامیه کې ویلي چې په جوزجان، سرپل او فاریاب کې دغه پوځي عملیات تېره شپه سوي دي. شاهین قل اردو وایي په دې لړ کې 113 وسلول طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکو د خپلې دغې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د ملي اردو مسؤلان زابل او روزګان کې د 1500 وسلوړو د مرګ جوبلې ادعا کوي. د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو د ځواکونو عملیات د زابل په ټغر، شاجوی او د روزګان په چوري ولسوالیو کې سوي دي. علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې د دولت یو لس مخالف وسلوړ وژل سوي او څلور نور جوبل سوي دي. شغلی علوی وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. په کندهار کې د هیواد رادیو یو محلي خبریال چې په پرنی 14 کې ټپي شوی و نن په روغتون کې ساور کړه. عبدالحمید هوتکی تیر ماښام د ولسمشرۍ د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې ټپي شوی و. د افغانستان د خبرلانو د مرکز اجرایه مشر احمد قریشی نن ازادي رادیو ته ویل چې د هوتکی وژل کېدل د نورو رسنیو د کارکونکو پر روحیه ناوړه تاثیر کوي.
متاسفانه چهارمین خبرنگار است که در سال جدید خودشیری جان خود را افغانستان از دست می‌دهد و بسیار متاثر کننده است. نگران هستیم به عواقب همچین نوادشی که می‌تونه سر کال اطلاع رسانی در افغانستان و دویش در مناطق که حوادث رخ می‌دهد داشته باشد.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو ښه نړۍ هیواد بلل سوی و. تیر کال د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون په افغانستان کې 14 خبریالان وژل سوي دي. په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د ولایتي دفتر د ساتونکو قمندان د خپل یو سرتیري لخوا وژل سوی دی. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن وویل چې په ویشه تېره شپه د خپل منځي شخړې له کبله سوی او د لا څېړنو لپاره یې تخنیکي ډله ټاکل سوې ده. د ده په وینا هغه سرتیری هم وژل سوی چې پر خپل قمندان یې ډزې کړې وې. روان اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې غونډې پر مهال د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ویلي چې متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ورڅخه غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون ویلي که د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره له کتنې پرته له امریکا ووځي، دا به د فرصت د لاسه ورکول وي. د بریتانیا صدراعظم چې له روحاني او ماکرون سره په ملګرو ملتونو کې کتلي ویلي چې فکر کوي له ماکرون سره موافق دی. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې وروسته له هغې خراب سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړون څخه د وتلو او په ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتنه وکړه چې په ایران کې د زندان سوي ښځې نازنین زاخري راتکلیف او نورو دوه تابعیت لرونکو وګړو خوشې کېدلو ته زمینه برابره کړي. جانسن دا غوښتنه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د کتنې پر مهال مطرح کړه. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې په دې اړه یې له روحاني سره مخکني خبرې رغندوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د جانسن ویان په یوه اعلامیه کې ویلي چې صدر اعظم په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي فعالیت په اړه هم خپلې اندېښنې مطرح کړي. نازنین زاخري راتکلیف یوه ایرانی الاصله بریتانوي ده چې له څه باندې درویو کلونو راهیسې په ایران کې بندي ده او د ترکیې دولتي اژانس وایي چې د پولیسو پر یوه بس د سړک غاړې بم په چاودنه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه نن د ترکیې په جنوبي ولایت ادانا کې شوې ده. انادولو خبري اژانس د والي